چارو وزارت له نشي مواد سره د مبارزې موینه د دفتر رئیس حسیب الله احمدی ازادي رادیو ته په ولیکلي پیغام کې ویل دي چې دوی د خپل د مشر د حکم عملی کولو ته متحد دي. د یو سروي لمخې چې سکل د اقرب میاشتې په لومړی کې نشر شو د ملګرو ملتونو له نشي مواد سره د مبارزې ادارې ویل چې سکل په افغانستان کې د تریاکو عاید له 400 میلیون ډالر رو څخه یو میلیارډ ډالر ته پورته شوی.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شرخلی د پوهاند رشاد اطلسم تلین شو.
تقریبا شپږ وکاله زه د علامه رشاد کور ته هر دوشنبه او د جمعې په ورځ ورتلم.
وړاندې به ده هم واورې
د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول. زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم.
له ډاکټرې نگین کارګر سره شخېدلې يم.
د ډاکټرانو لپاره هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارمات لري د تحصیلو.
پرسنی کې د نکلونو دوت پور کې دوده
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلوده، ټول لونی شایسته وي کشر لونی.
افغانستان کې د چپنې دوت هم په کمې دوده
د مونږ پلارونی کو د اغوستې د سنتي کار د هې ګرمیم دی ډیر هې دی.
نور مطالب هم لرو. د اکاډمیسن عبدالشکور رشاد اطلسم تلین پوهاند رشاد د درلسو دریاتیا یم کال د لندې په یوه سم په کابل کې د دریاتیا کلونو په عمر وفات شو. د استاد رشاد نه 50 کتابونه چاپ شوي او پلسکونو نه چاپ آثار لري. شاعر او لیکوال پروین ملال چې په بریتانیا کې ژوند کوي د استاد رشاد د وفات د ورځې خبره کوي.
زه په کابل کې وم، د ځینو رسمي کارونو په سلسله کې کابل ته تللی وم. د پدغه ورځ باندې او په دغه شیبه باندې زه د راډیو د هنر ادبیاتو په مدیریت کې ناست وم. دا د پښتو برخې زما پخوانی دفتر و، په دې خاطر زه د خپلو ځینو پخواني دوستانو لیدنو کې ورغلی وم. نو هلته دا خبر چې خپور سو نو زموږ یو دري ژبه هغه ناست و، ادیب ناست و، هغه ویلی چې خدای زده چې بیا په سل کاله پښتو ادب او تحقیق علامه رشاد غوندې کس پیدا کړي.
لاغلی ملال څخه به دا هم واورو چې لومړی ځل استاد رشاد چیرته لیدلی و.
لومړی ځل مې په کابل کې هغه وخت ورسره لیدلی وای چې زما هغه د خدای وبخشي، زما هغه چې ومېړي چې خدای دې وبخشي، هغه د بینوا صاحب یو سیمینار جوړاوه. هغه وخت کې د رانډیو د هنر ادبیات عمومي مدیر و. نو هغه په دغه سلسله کې غوښته چې د ده سره خبرې وکړي، دی وویني نو زما هیله وه چې زه ورسره ولاړه شم. ما ورته وویل ما زوم درسره ځم. بیا هغه راسره ومنله. نو موږ لاړو د ده کور ته. د کور هغه په خیخانه کې چې کور و، که تاسو کله لیدلی
واتمنبلېدلی،
نو دغه زما و د رشاد صاحب هغه لومړی هغه و لیدنه وه، لومړنۍ لیدنه وه. هغه وخت نو زه فکر کوم زما لومړی کتاب، فکر کوم چې لومړی زما د شعر کتاب د چاپېدو په هغه کې و، په درشل کې و چې ما د هغه سره ولیدل. بیا مې وروسته نو د استاد سره نه وکتلي، ولې دی په هغه وخت کې سیمینارونه وو دغه د علوم اکاډمي مربوط چې به و، یا د وزارت مربوط چې به و، د اطلاعاتو او فرهنګ دغه سیمینارونو ته دی نه راتلی. نو بیا ما په کراچي کې ولیدی چې زه په کراچي کې وم. دې راغلی وو، بیا یې زه کور ته ورغلم، څو ځلې کور ته ورغلم. ما هلته ولیدی، بیا ته یې زموږ کور ته راغلی. خدای تعالی دې وبخښ، خدای دې زموږ سره وکړي ومې لیدی.
کله چې تاسو له علامه رشاد سره کتلی وو، د خپل شعر په باره کې مولده سره خبرې وکړي؟
یاد سو
هو ماتي تني هغه را کړی و ماتي تني مشوره را کړی و تني توصيه را تکړی و
کوم مشوره په یاد چې څه درته ویلی
بله یو مشوره یې دا را کړی و چې تاریخي پیښې په شعر کې باید اشاره ورته وسی تاریخي پیښې ته او ځینو کلتوري هغه ته کلتوري خو نه پیښې دي خو ځینو کلتوري مسایلو ته دغه مې په یاد دیږي
تاسو چې د څوزلي رشاد صاحب لیدلې ده تاسو لپاره د دې شخصیت کې جالب ټکی څه وو چې تاسو یې جذب کړی یا چې دی خو پوی او عالم سره دی
ګوره د پو او عالم کسانو لکه د رشاد صاحب غوندې کسانو یا ورسته چې لیلی شاعران دي د دې هغه چې د دې سره ناست چې دا انسان ته ډېره فضله پوري او زه د کوشمال څخه زما بس یو عادت زما د ښځو تر مجلس ته نارینه مجلس خوښي دي زه نه پېژنم ولې مې خوښي دي د پلار او د ورونو خبرې مې ډېرې خوښي دي تر دې چې مثلا ما مور ګرځې ډېره کمګوې شه د ودونو خبرې نه کولې خو تر دې چې د ښځو په مجلس کې هغه اوسم نو د داسې استادانو مجلس خو بیا بيخي هغه چې ما ډېر هیله درلوده تلوسه مې و چې د دې خلکو سره زکښنه ما او ساعتونه ساعتونه د دې خبرو واورم د استاد مجلس هم دغه سي هغه یو استاد چې عادت درلودي هغه ډېر متواضع سړی و اجتماعي سړی و ټولنیز سړی و ما دغه سویه چې و ډېر هغه و د پوهې سویه یادوم یا د خبرې چې ما اخیستلی سو یا د درکولی سو دا ډېر چټه و خو بیا هم ما ته دا د خبرو ډېر هغه راکاوه خوند راکاوه یعنی کما هغه خبرو باندې زه په دلم نه خو ما کوشش کوه چې زه په و پېژم
او په شي فکر نه کوي چې د استاد رشاد څکه کله خبرې کولې ډېر فصیح وو لاندې لاندې جملې هر جمله به پای درلود جملې به سره یو ځای کولې نه یعنی هر چا کده د بحث او خبرې اوریدي ډېر شپه په پوهېدو کبه و پیچلې موضوع هم و د ډېر واضح کوله همداسې نو
کله د خبرې ماته زما دونه اخستنوم کولای نه شي زما سویه ډیره قوه چټوه خو ما د خبرو څخه یعنی دکه کوله د خبرو څخه لکه تاسو چې وایي یو څه اخستلای شي او خوند راکوي
لا خلی ملال څخه په مننه د استاد رشاد تر مړینې وروسته یو شمیر لیکوالو د دښمن د واده بیا لوڅلو پاړه لیکنه وکړي په دې ترڅ کې شای په زړه پوری کتاب دا علامه رشاد ژوند او آثار کتابی چې درې کاله مخکې چاپ شو دا کتاب سری قلاب بدر دا غومره کو پر بنسټ لیکل دی چې له استاد رشاد سره د شپږو وکلونو پترس کې کتلی او چمتو کړی دی دا مرکه په څه باندې خوندې شوې دي شاغله بدر وای
ما له استاد سره دا سم مخامخ خبرې کولې پښتنې کولې ته او د چت سوال هغه مې لیکل او د لپاره چې هغه خپنه شینو هر دې دې چې د زپ ماشين را سره دا کار مې بیا نه کاوه چې غاګي سب کوم
ستاسو په باور کوم ځانګړتیا ولا چې په پوهاند رشاد کې و چې لیکوال ورشه او جذبي کې کوم ځانګړې شی څو
مینه ګر کې انسان وو تکبر او غرور په کې هیڅ و نه او ډېر یو خلکو بیا علاقه خودل چې له سره کېنی خبري وکړي او خبري واوري او دغه همیشه ځوانان حتی سپینګری لیکوال دوی ډېر حڅول پاته په یو ډېر وړو کې کار باندې اته هغه کسان مراتل ورته چې نه لیکوالانو نه شاعران وکنه استاد هر چاته مینه ورکوله زبه یو سرګند مثال هم تاسو ته درکم چې علامه سي دښت خو یې هیڅ کلم درلود او چا سره په توند ربو لهجه خبرې نه کولې غوسه یې نه کوله کته له هغه موارد چې ملي ګټو ته به تاوان رسو او د ملت ګټو ته به تاوان رسو هغه کې بده ډیر جدي کېده اته د ډیر لویان سره او اته له کشران سره هم بحث وکاو نو یو وخت خدای دی و بخي ارواحات استاد ګلپاچا الفت غوښتم ګولې و د لیکوال په ټولنه کې د نویو مکالونو کې لومړی یو شپه ورځو کې نو هغه وخت لیکوال ټولنې مشر دغه و باز محمد شادمن نو ډاکټر باز محمد شادمن نو استاد په سفر کې وو دغه پروګرام چې موږ جوړ کړی و استاد لا دلته وو خو چې دغه غونډه ته نږدې کېدلو استاد د خپل علاج لپاره بهر ته ولاړ نو زه مجبور شوم چې نورو لویانو مشرانو ته ورشم چې دا غونډه څنګه را جوړه کړو څوک پکې راشي او څوک پکې خبرې وکړي هغه ته ورغلم نو دا د اجنډا مې ورته وښوي چې هغه یې وکتو وایي چې پلانکه چې تر ما مخکې خبرې وکړي زه دې غونډې تبخې ته درب ورکړو په ځمکه چې والله قدر شم هلکه زه پوه شوم چې شخصیتونو کې توپیر څه معنا لري او استاد رشاد بیا دغسې وړو مسایلو ته احنیت نو ورکاو
لبدر صاحب څخه په مننې د پوهان رشاد زوی ډاکټر خالد رشاد چې په جاپان کې ژوند کوي د خپل اوس ډاکټر په ارتباط چې څنګه یې تپ ته مخه کړی ده د ماشوموالي د وخت یو کیسه کوي
د مکتب په وخت کې د باندې چې باز مشتاش د افغانستان په حساب بازه یو ساتري به مکوله یاد په دې نو ورکې بازه یو سپیژری سره یو په داس مش په سکه نو دا به مشه دا به راته درته دی او یا به کای وخت یا په دې نو دا وداره ته ول نو ورځ دا سپیژری یو څو مدت ګرځره و مونږ لیدي نو موږ خورا سره دا چې پریشان اوسو او زوړه په پورته کې کته دا سپیژری پروتو پر ځای چخایا کاو او تاسو دې بخیزه سویو نو دا ځای ته یو ډاکټر راغی نو ډاکټر زوړغله نو دا ډاکټر چې برا تی پافته کې وای دا تی نو دا اون وخت کې بولم نو هغه ډاکټر به تاسو ته وایي نو دي خوشکا جوړېږي څنګه د ډوډۍ وخت سره د دوا وخت او ډوډۍ بس خوړې او ځان ما جوړېږي بیا به تاسو لري سره تکړه سوده د ډوډۍ خوراله او ستاسو د مخې باندې جوړ څو نه سوده سي امنګ دی او څو هفته وروسته دا ښار چې تی په دروازه کې کور نه ته ولې شي بالا دا پلار مې او دې نکوم قرار قرار د باخ مرګ وخت را نیسید زه کسو ډېر خوشنام درېم سم فکرول ما له ځخه ته دروازه ولي وای ته خو دا تاسو خپل ول تاسو ته جوړېږي د ډوډۍ وخت څنګه دا شر ماته لرونده دا هم یو د تبي او لار ده چې دغه د اطمینان ورکه او د پدا باندې د قانې کې چې د کوشش وکړي نو چې راغله موږ دغه د کور ته د خبرې مې سوال کړ پلار سوال کړ دا څه زه او رښتیا مریض چې د ډاکټر وڅ ورته ویل هغه به داسې خندانه بس ډوډۍ به هم ښه ډېره خوړله بلې د ډاکټر خبرې سره داسې خبر ده نو پلان یې په وخت نه تو یو نو بیخي ښه ځای دی فکر او دغه دی وکړي او ډېر ښه تجربه درته پیدا شوه دا خبره مهمه ده چې یوازې په دوا سره نه جوړېږي هغه محبت غواړي دغه د نوکي داسې ادوایزونو دا شیان هم ضرورت دي دا خبره ته تا پام سو دا خو ډېره ښه خبره نو ما ورته وویل پلار نو زه به غواړم چې ډاکټر شم عجبه ښه فکر دې وکړي خدای دې تا ته موفقیت درکړي او هغه هم داسې چې تا د مریض او د ډاکټر تر دې به تنظیم دې ولیدې او دلته دې ډاکټر انتخاب کړی دا خو تر ټولو بهترینه لار ده نو دغه وخت و چې ما ډاکټرۍ لار انتخاب کړې وه او داسې مسله وکړه او زه خورا ډېره لافرین ډېره ښه لار ښه ترتیب تنظیم دې انتخاب کړی دی خپل خوشش ورسره کوه نو دغسې یو دغه تجربه مې درلوده
پوهاند رشاد د ښوونکي په ډول دنده پیل کړه بیا هند ته ولاړ هلته د پښتو ژبې په اړه څېړنې وکړې چې د لودي پښتانه او سوري پښتانه کتابونه یې بیا وروسته تالیف کړل د 1950 میلادي کلونو په وروستیو کې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پنځه استاد او وروسته بیا د پښتو څانګې مشر پاتې شو په 1968 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد سنت پیټرزبورګ ښار د ختیځ پیشندنی د انسټیټیوټ د پښتو ژبې استاد شو. پوهان رشاد په ادب پوهنه، لغت پوهنه او تاریخ کې استاد و. د پښتو او فارسی ادب د کلاسیکو متونو د ستونزو د حل یو مهم مرجع ګڼل کېده. په جرمنی ژبه کې یو متل دی چې وایي هغه کسان نمرې چې کتاب لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
د غزنی په اندړو کې چې ډیری وخت په ورڅخه د جګړو او ناامنۍ راپورونه ورکول کېدل دا اصل فرهنګي خبر لرو. په دې ولسوالۍ کې د شلګر ادبي بهیر په نوم یو ادبي او فرهنګي ټولنه جوړه شوې ده چې هره جمعه غونډه کوي. شلګر ادبي بهیر په داس وخت کې 19 غونډو ته مخه کړې ده چې په نور غزنی کې پخوانی بهیرونه درېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
شلګر ادبي بهیر دغه بهیر شاوخوا درې میاشتې وړاندې د غزنی په شلګر سیمه کې ادبي هلې ځلې پیل کړې. یاد بهیر تر اوسه پورې په بیلابیلو ادبي، فرهنګي، ټولنیز او هر اړخیزو موضوعاتو 14 ونیزې غونډې کړې. دغه بهیر د سیمې یو شمېر لیکوال او شاعرانو جوړ کړی دی. دوی وایي له دغه بهیر څخه یې موخه د خلکو فکري روزنه او د ناوړو دودونو له منځه وړل، خو تر څنګ یې دلته د یو فرهنګي بهیر تشه ډکول، د خلکو راټولول، ژبې او ادب ته کار کول، د پټو استعدادونو رابرسیره کول او داسې نور دي. محمد انیف آصف د دغه بهیر مشر دی.
دا یو ضرورت و دی خلکو د فکري روزنې لپاره، د خلکو د راټولېدا د مرکز دپاره، او دلته د خلکو فکري روزنه وسي، تر څنګ یې ورسره خپل ادب وفعالو، او د ټولنې هغه ناوړه دودونه سي زموږ ټولنه ورڅخه رنځېږي یا ورڅخه کړېږي، د هغې دپاره کار وکړو او هغه ناوړه دودونه له منځه یوسو. بل هدف مو دا وسي دغه پټ استعدادونه رابرسېره سي.
که څه هم ادبي او فرهنګي بهیرونه تر یوې اندازې مالي ملاتړ ته اړتیا لري، نو ښاغلی آصف وایي له دغه بهیر سره په دوبۍ او ځینو نورو هیوادونو کې ځینې مسافر ملګري مرسته کوي تر څو دغه بهیر روان وساتي. په غزنی کې ډیری وخت دغه ډول بهیرونه پیل سوي، خو له څه مودې وروسته د بیلابیلو ستونزو له امله بیرته درېدلې دي. محمود تراف چې د شلګر ادبي بهیر فرهنګي مرستیال دی، ډاډ ورکوي چې دغه بهیر به نه درېږي او هڅه به کوي چې دغه بهیر ژوندی وساتي تر څو د خلکو د فکري روزنې لپاره کار وکړي. نوموړی وایي په دغه سیمه کې د ټولو شاعرانو، لیکوالو، د ادب مینوالو په مرسته او همکارۍ به هڅه کوي چې د دغه بهیر غونډې د شلګر تر څنګ نورو سیمو ته هم وغځوي.
شلګر ادبي بهیر به انشاءالله یو دایمي او تلپاتې ادبي بهیر وي. د شلګر ادبي بهیر رامنځته کول زه د ټول غزنی د ټولو ولسوالیو لپاره د ویاړ او افتخار ځای ګڼم، او خوشبختانه موږ ملګري ځوانان په دې باندې بریالي شو دغه تشه ډکه کو دلته شلګر ادبي بهیر رامنځته کو. نو انشاءالله په ټول ډاډ سره ویلی سم شلګر ادبي بهیر به روان وي، دوام به کوي.
شلګر ادبي بهیر د تیر سپتمبر میاشتې په 14 نیټه د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ مرکز میری په سلطان شهاب الدین علي لیسه کې یو لوی مشاعره جوړه کړې و چې د غزنی تر څنګ د ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو سیمو څخه ورته په سوونو شاعران، لیکوال او د شعر او ادب مینوال ورغلي وو. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې په ټول غزنی ولایت کې یوازې دغه فرهنګي بهیر دی چې خپل فعالیت یې روان ساتلی دی. په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چې د وګړو فکري او علمي سطح یې تر نورو ټیټه ګڼل کېږي، نو ډیری رڼاندې د دغه ډول بهیرونو جوړول یو ارزښتمن کار ګڼي. شاعر او لیکوال ډاکټر محمد الله ولید د شلګر ادبي بهیر غړی دی. نوموړی د دغه ډول بهیرونو جوړول په هر اړخیزه توګه ګټور ګڼي او وایي په دغه ډول بهیرونو کې د خلکو فکري روزنه کیږي.
فکري جوړښت دی چې د ټولنې فکري جوړښت د همدې بهیرونو له لارې ترسره کیږي. همدا بهیرونه دي، همدا لیکوالي او شاعري ده چې د خلکو فکر جوړوي. په بهیر کې هر وخت زده کړه ترسره کیږي. یو څوک راځي، یو چا شعر اوري، د یو چا خبرې اوري، یو څوک کاغلته سیمینار ورکوي، خبرې په یو موضوع باندې کوي. د بهیر له لارې د چې موږ زده کړه ترسره کوو او نورو ته زده کړه ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې له غزنی څخه هم ډیری لیکوال او شاعرانو په ملا پړی اچولی او نورو هیوادونو ته په خواري مزدوري پسې تللي چې له امله یې دلته ادبي او فرهنګي هلې ځلې په ټپه درېدلې دي.
شلګر ادبي بهیر فعال شوی د پولی پوری غاړه د خیبر پښتونخوا په نوښار کې د خوشحال بابا په یاد غونډه کې لیکوالو او شاعرانو برخه واخیسته. دا غونډه په وروستیو کې جوړه شوه. راپوري د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبريال عصمت علي شاه څخور.
را واخلې تمبلونه او را جوړ کړې تن ټکور د ژوند په ترانو. را ویښ انقلابیان کړې په سندرو او په شور د ژوند په ترانو.
د نومبر په وشتما په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبی شاعرانو لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعیا کوونکی عادل خټک وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی.
سمونکی خصوصان خاص کر چې دا نوې نسل دی چې دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي. نو موږ وایو چې دغه یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان څنګه چې تاسو ذکر وکړ، کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور دمو اتلان دی د لرو د بردوړو سایډونو چې هغه نه خبر شي، او چې کم از کم د موږ راتلونکي نسل په دغه لار باندې روان شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پریدي نو کام ورک شي اخره کې. نو موږ دغه بیسیکلی دغه مقصد ته داسې تقریبات وکړو چې نه صرف د خوشحال بابا د ادب او نثر شاعری باندې ډېر غټ غټ پوهان او دغه راغلي دي.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو، او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسوم زیب ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
کتغنونو هم دي، روایتونو، د اقدارو، زمونږ د ټولنې، زمونږ د پښتون معاشرې چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پرېږدي. ښځه مخکې پرمختګ ته هم نه پرېږدي. حالانکه ښځې د بطور یو لیکوالې، یو مشرې، ما ته پته ده ډېرې زنانې دي زمونږ په کورونو کې ناستې لیکل کوي، بهر ته نشي راوتې، کتابونه یې چاپتي، خپل کتاب مخکتنې ته نشي راوتې، پلاران او وروڼه یې ولې کوي. نو داسې ماحول کې به ته څه د دې دپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمونږ پښتانه دې مهرباني وکړي، خپل زړه دې کولاو کې، خپل سوچ فکر کې دې بدلون راولي، او چې څو پورې د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی، نو زما په خیال ګرانه ده چې ښځې ته مسلې پیدا نشي، یا ښځه په روڼ تندي یا په هغه زور قوت سره کارونه کې.
دغه یار خو سپینی جامې واغوستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک مې او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور غنو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نسا هم وړاندې کړې شو.
د خوشحال خان خټک په یاد د غونډې راپور مو اوریده. اوس د ډاکټر منقادر رحمان رودوال یو لنډ شعر لرو چې دوی پر ازادي راډیوي مجلې لوراوله.
مینا هواس زه چې کله د هواس ته جهنم نه را په خود شم، په سوت شم، په ځان شم، زه چې کله پخیمانی شم، اسویلې شم، انسان شم، نو د دې روایتونو ترجمان شم، او د مینې او هواس تر برید را شم، او د ژوند یو دولار کې حیران شم.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په پانتونونو کې چې محصل روسي سمستر ته ورسی شي، پر وی علمي موضوع تحقیق کوي. دا تحقیق د ډیپلوم او سند ترلاسه کولو لپاره شرط ګڼل کیږي. عموما محصلان په افغانستان کې د لسانس دورې پورستیو کې مونوګراف، د ماسټری دوره کې تیسس او د ډاکټورا دورې پورستیو کې ډیزرټیشن لیکي. نگین کارګر د لندن په کالج کې ماسټری کړې او د کینګستون په پوهنتون کې په کیمیا کې د ډاکټورا سند اخیستی دی. له دوی څخه به واورو چې تیسس او ډیزرټیشن یې څرنګه لیکلي دي، استادانو څه ډول لارښوونې ورته کړې دي. شاید دا تجربې په افغانستان کې دننه د محصلینو لپاره ګټورې وي.
په ماستری وخت کې دلته یعنی په ساينس کې شپږمستنی پروژه لري، شاید د شپږمستنی پروژه کې دوی عملی کار کوي. کله چې عملی کار اخلاص شي په آخره میاشت کې دوی تیسس لیکي، چې هغه عملی کار چې کوم څه دی هغه تیسس یعنی د لغتونو هغه اندازه معلومات تغییر په کوم لغتونو کې دوی تیسس لیکي او بیا یې د ټول اسف مخکې یعنی یو ورځ کې چې هغه خپل تیسس یا ریسرچ دفاع کوي. یو ټاپک ورته د سوپروایزر څخه نه ورکول کیږي، یو څو ټاپک ورکول کیږي به هر یو څه څخه خوښي.
او بخښه یعنی یوازې د موضوع انتخاب په مشوره دی او مقدار استاد تعیین چې دومره کلماتو کې باید دا ولیکي. لدی پرته نور وړاندې زونه درته کوي.
د موضوع انتخاب د شاګرد په خوښه ده او مقداري هغه د پوهنتون هغه ریسرچ کمیټې چې ده هغوی یو هاندبوک لري، یعنی یو کتاب دی چې هغه کې ټول هغه قانوني لیکلی دی چې د ماستری تیسس څومره لغاتونه وي یا د ډاکټورا څه کمی او هغه د تیسس هغه سټرکچر په هغه مضمون کې چې شاګرد سبق لولي هغه کې څه رقم باید وسی. هغه بیا ټول شاګرد دي هغه کتاب لولي، هغه کتاب کې تیار لیکل شوی په دغه شکل یو فارمټ ولیکي.
کله چې مو عملاً تیسس لیکه څومره وخت ونیو؟ له تاسو نه
د ډاکټورا کې د ماستری تیسس تقریبا 2 میاشتې وخت ونیو، ځکه کله چې عملی کار مې لابراتوار کې کوو بیا هغه د کورس لاړ ما د تا به پیسې تحلیل کوله، لیکل به مې یعنی پیسې ډیجیټلایز کوله په کمپیوټر کې به مې لیکل او څه چې ما قورس کې به ما نوټونه لیکل دغه هغه به ټول ما ډیجیټلایز کول. نو بیا اخره کې یو راټولولی او اوله کې چې ماستری شروع د پروژه شروع کیږي اوله 2 هفتې 3 هفتې تاسو یو شاکه ته وخت ورکول کیږي چې هغه یا پیسب ادبی ادبیات وګوري ادبی کارته نه یو کیږي، یعنی د کار بل څه شوی دی کنه د شی هغه نیمګړتیا وي پیدا کی هغه یعنی پیسب هغه معرفي د تیسس معرفي تیار لیکل شوی په اوله 2 هفتو کې بیا عملی کار شروع کیږي چې عملی کار کې ټول دغه پایلې چې د لابراتوار نه راوځي هغه تیار لیکل کیږي، د هر ورځ باندې لیکل کیږي او تحلیلي او کمپیوټر کې لیکل کیږي. په اخره کې دغه ټول راټولېږي او یو دغه ساختمان چې د تیسس دی په هغه کې بیا زیاتېدل کیږي.
همدغه ټولې پروسې عملی کار تر هغه مخکې کار او د تیسس د لیکلو وخت څومره وخت ونیو؟
دا تقریبا 2 میاشتې.
دا 2 میاشتې
د ماستری
لارښود استاد جنیشان پکې بدل کړ.
لارښود استاد هغه مثلا هفته کې یا 2 هفتې بعد شاګرد سره ګوري وایي چې دا لابراتوار کې کوم عملی کار کړی دی پایلې څه وي، هغه د هغې پایلې په اساس بیا نظر ورکوي چې بله تجربه آیا مخکې بوزم که بوی نه ځم.
که د ډاکټورا ډیزرټیشن ته راشم د هغه د لیکلو تجربه که تاسو له افغانانو سره شریکه کړئ څومره وخت مو په تیر کړ او په هغه کې هم عملی کارو او کنه یوازې لیکلو؟
او زما د ډاکټورا تیسس ما تقریبا 4 کال عملی کار وکړ په لابراتوار کې. کله چې ما شروع کړه پروژه مې نو اول یو تقریبا 3 میاشتې ما د هغه ادبیات ولوستل چې په حساب د په دغه مضمون چې ما درلوده په دغه کې خلاګانې چېرته وي، یعنې ما څه کولی شو چې هغه خلاګانې په خپل نه راغولم چې څه شی پکې شوي دي، څه نیمګړتیاوي لري، د هغه نه مخکې ما نه مخکې چا دا کار کړی دی، دغه زه به ټول ما کتابونه لوستلي دي نسې مې لیکلي دي. اوس نن سبا خو ډېر سهولت دی ځکه انټرنټ کې شته ټول ژورنالونه کتابونه اسانه باندې پیدا کیږي. نو ما دا په خپل څېړنې کې په نظر کې نیولی دغه اول سری تقریبا 2 میاشتې ونیولې 3 میاشتې ونیولې. کله چې ما دا ولیکو بیا هغه نه پات ما خپل عملی کار شروع کړ. عملی کار کې په لابراتوار کې تجربې می شروع کړې چې زه هغه سیستم چې ما پیسې جوړو هغه لپاره ما په لابراتوار کې عملی کار شروع کړ. دې کار تقریبا دا درې کاله ونیول. بیا درې کاله پاس چې ما کومه ډیټا لرله هغه ټول پیسې کله مې دي چې کله به تجربه شروع کوله هغه به ما کمپیوټر کې لیکله. همداسې مور لم کمپیوټر کې به مې هم لیکله او ټول به مې ساتلي ځان سره. نو بیا چې کله مې ټول عملي کار ختم شو په لابراتوار کې بیا زما د لیکلو وخت شروع شو. د لیکلو وخت تقریبا 9 میاشتې وخت ونیو.
د دکتورا لپاره چې مو کله د ډیزرټیشن یا تیسس لیکه د مراجعو ستونزه تاسو څنګه حل کوله؟ یعنی مراجعو ته به مو اشاره کوله په دې خپل لیکنه کې؟
او هغه اتمی ضروری دی ځکه کاغه ونشي یا کاپی راځي. هغه یو ډیر
د ما طبي خبره ده چې دا د کاپی رائټ مسله ده. د موضوع ته ما د دې لپاره اشاره کوله چې په افغانستان کې هم خلک ډیزرټیشن لیکي تیسیسونه لیکي کله ناکله د مراجعو لستونکو سره مخامخ وي. په دې برخه کې تاسو ته استاد لارښوونه کړې وه او کنه مشخص کتاب وو هغه مو ولوست او د هغه په اساس باندې مخته لاړ؟
د ډاکټرانو لپاره هم هر پوهنتون چوکاټ لري، یعنی فارما لري د تیسیس لیکلو. مثلا په کیمیا کې د فرق یې لکه د فارماسیوټیکل ساينس او د کیمیا ډېر فرق کوي. د کیمیا یو فارمټ لري او د فارماسیوټیکل ساينس بل فارمټ لري. نو هغه مضمون چې څوک د څېړنه کوي د هغه مضمون په اساس فارمټ په نظر کې ونیسي هغه څه خپل تیسس ولیکي. او ماخذونه لیکل ډېر مهمه برخه ده تیسس ته چې هغه باید همیشه د غیزه یو پروفیسر چې کله تیسس ولی هغه چې هغه جمله مول ولی هغه په پوهیږي چې دا د دې خبره یو کاپی شوې ده اخیستل شوې ده هغه ته څه د ویخ او ډېر زړه د معلومي چې یو شاګر ته کوم دینه دا راخصې کلیم نه کوم خځه ورته کلیم نه هغه کوي بل ان سافټویرونه سټچ پلیجرزم یا کافي معلومول شي
په انګلیسي کې خدا ستونزې ژر حل کولای شي دوی. لیکن دغه چوکاټ چې د تیسس لپاره شته فرضاً ستاسو د ډاکټورا لپاره او د ماستری د دورې لپاره دغه چوکاټونه په ډیرو صفو کې لیکل شوی دی او کنه څو مخه دي؟ فکر نه کوم چې دا ډیره مهمه ده چې د دغه چوکاټونو ژباړه وکړي ځکه چې په افغانستان کې وستون زه هم د تیسیسونو د لیکلو ده چې کېدې شي چې له خلکو سره دا شریک شي.
او دا خو ډیره خدمه یو څو مخ کې دا خپل خپل تیسیس لیکو له مې دا ستنه مې لیکل د لیکلو لپاره هم کله دا چې وخت راځي چې مثلا هیڅ اصلا دا لیکلو وخت نه وي باید د شېن مسول لیکلي دي په پښتو ژبه مې اجباره لیدي او د مقالات رقم او لیکل شي دا مې لیکلي دي خو د فول ټایم کار کې ما وخت نه دا به څه سره ایډیټ کوم ما وخت چې دا شېن یعنی ما سره د مواد را سره دی باید څه نه نو ایډیټ او سم شي خو دا د هغه په همتون دا وخت چې دا څه یو چوکاټ جوړ کړي او یو فارمټ شکل تور کړي چې دا غوښته کې دا څه څه فائدې وګړي او د تیسس لیکلو وخت کې باید یو شاګرد خپل ځان په خپل او کې هغه څه مهم ټکي چې تیسس لیکلو دي هغه باید پام کې ونیسي. مثلا زه ولې دا تیسس لیکم الاتې څه ده دا پورتنی باید خپل وخت یعنی یا د وسنۍ دا تیسس چې لیکم د دې خلګانې د پوسنۍ علم کې دا خلګانې چیرته چې زه مجبور کېږم دا تیسس لیکم یا زما د څېړنې پوښتنه څه ده د کوم میتود نه استفاده کیږي یا عملی کار دی سروي ده یا په آنلاین پوښتنې دي د خلکو نه د بیل عمر ګروپونو کې تقسیم شوی دي دا شیان دی باید دا بیا هغه په سپروایزر هم مرسته کولی شي چې ورسره د کینیا ورته ووایي چې دا څه مته سپروایزر یو یا لارښود صرف دومره کولی شي چې یو رڼا واچي نو ټول د هغه ماسل یا د شاګرد په پورې اړه لري چې دا څومره زحمت ورسي څومره کار کوي چې هغه شی چې غوښتل کیږي هغه شی ضرور دی هغه مخ ودی او نن سبا یوټیوب کې ډیر ډیر معلوماتي د تیسیس لیکلو پاړه د ډیزرټیشن لیکلو پاړه ډیر ښه معلوماتي ویډیوګان شته پوښتنې شته
خو بیا هم او بخشه دا خو تاسو وایئ چې یوټیوب کې شته خو دې له خطر چې هغه په انګلیسي شبه دي فکر نه کوئ چې دې ته اړتیا شته چې په پښتو شبه دا دوی ته وښبړل شي
طبعاً شته ضرور دی چې باید دا کار په پښتو کې وشي
له ډاکټرې نگین کارګر څخه مننه
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د ازادي راډیو مجلې پرې برخه کې به کلتور ته مخ کړو د ژمي په درشل کې ژمني کلتور ته غزنی ته افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې خلکو به پکې د ژمي اوشتي او سړې شپې د پخوانیو نقلونو پاچولو تیرولې د دې نقلونو دود په کمیدو او ورکېدو دی جزئیات پرې راپور کې
یو وخت یو بچاو بچا ډیر لونی درلودې ټوله لونی شایسته وي کشر لونی تر ټوله شایسته
حمیده پیغلوټه ده د خپل کشرانو خوندورونو ته نقل اچوي غزنی د افغانستان هغه ولایت چې دلته په خو ډیرې خلکو د ژمي سړیا وژدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې په دغه نکلچانو کې به اکثرا نیکګانا ناګانی او یا هم ځین نور مشران وو دغه نکلنه به د خلکو د کورونو ترڅنګ ډیرې وخت د کلو په جماعتونو حجرو او یا هم د ځینو مخاورو په کورونو کې اچول کېدل نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې غاړي او دولسي ادب ځین نور سندرې سیمفونه زمزمه کول تال یا دریا به هم ورسره وهله داغه کې به د حماسي سیاسي جغرافيایي مذهبي د شاهانو لیوانو د چنماچنه کویکاف د دیوانونو او شاپیرو یو کیسه کېدلې د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانا نور اثرخېدل خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به هم درلودل په دې وروستیو یو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقي سره هم ویلې خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږ والی راغلی دی د یې لاملونه بیل بیل یادوي لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک وایي نکلونه اچول د پخوا په مقایسه کم سوي دي
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله پرځکه الله دی کنه دی سر مې ببر دی ملنګ یو ټینګه دوه راکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی نو موږ ځوانانو به ټول واخو داسې څکه وګونه به مرته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي
لامیر یت صدای چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی ممثل شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د رادیو غان او تلویزیونونو پراتک پوری تړي امیل وای دغه نکلونو برخه په وسنی وخت کې جدیدو داستانی ادبیاتو ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده
په دې ورستو کې څو شیانو پوزیت ته جوړ نه ده چې ما کوټه سړی ورسی او ماشمان ورسی او نکلونه واچي بیرته براسي دوم لامل خو د نویو کتابونو پر اکثر تلویزیون او رادیو دریم یو اړخ چې وسلو شیانو نیولې ده ورورو دغه شاته کې دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه وشتمنه برخه مختر شاپ ریدو
دا په داسې حال کې چې لا خپل سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزه د دې سبب سوی دی چې د ډیرای سیمو خلکو د نکلونو ترڅنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي د معاصر ټکنالوژي لکه انټرنیټ کمپیوټر او موبایلونو دودېدل هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړای دی
او یو عاشق خبرو دی دا اواله عاشق
په غزنی کې به یو وخت د شمې وشتې شپې په نقلونو لنډې دي. هلته دا دود پور کې دود دی. د افغانستان په شمال ختیس کې بیا د چپنو لرغونې دود په هیرې دود دی. چپنې بیلابیل ډولونه لري. هغه چپنه چې د اوښ له وړیو جوړی شي هغه ته چکمن وایي. له وریښمو تر ډیره جیلکه جوړوي او کومه یوه چې له ټوکره جوړی شي هغه ته چپنه وایي. د دې لپاره چې د دې چپنې په استر کې مالوج شي نو توده وي. په افغانستان کې د وریښمینې جیلکې بازار په وروستیو کلونو کې د دې لپاره تر یوه بریده خراب شو چې له چینه به جیلکې واردېدې او دا جیلکې به د کورنیو په پرتله درې څلور چنده ارزانه وي، خو بیا هم له لویه سره د چپنو بازار دومره سوړ نه و لکه نن سبا. له تخار او کندوزه د چپن پلورونکو څرګندونې په دې راپور کې.
په کندوز او تخار ولایتونو کې یو شمیر چپن پلورونکي وایي تیر کلونو به د ژمي موسم پر رسیدو سره د چپنو بازار ښه تود و، خو سږ کال د دغه لاسي صنعت مینوال کم شوي دي. دیرش کلن عبدالقیم چې په کندوز ښار کې د چپن پلورنې دکان لري وایي چې په خوا د دې ولایت چپنو په کور دننه ډیر مینوال درلودل، خو سږ کال د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو له امله د دغه دودي صنعت پیرودونکي کم شوي دي.
قبلا یک کسی د پوست کې انتخاب میشد
برای په تیرو کلونو کې د چپنو بازار شو، کلکو د نوي ګمارل سو چارواکو د مبارکۍ لپاره چپنې وړلې. کوم ځوانان چې له پوهنتونونو څخه فارغېدل هغه ته هم خلکو چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو د نظام له بدلون له امله د چپنو بازار یو اندازه خراب شوی دی.
د چپن پلورونکو په خبره په تیرو کلونو کې کله چې خلک د نوو ګمارل شوو دولتي چارواکو مبارکۍ ته تلل نو هغوی ته به یې چپنې د ډالۍ په توګه وړلې، خو اوس دغه دود پیکه شوی دی. د تخار ولایت یو چپن پلورونکي غلام سخی په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل
چپنای وطنی داریم چند رقم هسته. چپنای
موږ کندوزی، تخاری، مزاری او چابی چپنې لرو او بیلابیل نرخونه لري. یوازې زموږ نه بلکې د ټولو کاروبار خراب شوی دی. د نورو کلونو په پرتله سږ کال زموږ پیرودونکي کم شوي دي.
د کندوز ښار د چپن پلورونکو د ریاستې یو بل دکاندار محمد سلیم فرخاري وایي اوس مهال په بازار کې یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري.
ما دا رقم چپن داریم، دا نوه چپن داریم تا 2300.
موږ لس ډوله چپنې لرو او مختلف رنګونه لري. یوه چپن له زر نیولې تر 5000 افغانیو پورې قیمت لري. د ژمي پر رسیدو سره خلک چپنې اخلي، خو بازار د پخوا په شان دومره ګرم نه دی.
سلوه کلن عبدالغفار له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندوز ښار ته د چپنې اخیستلو په خاطر راغلی دی. هغه وایي که څه هم د تیر په پرتله اوس خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم چپنې اخلي.
دا چپنې چې دي د زمې لپاره ډېرې مفید ښې چپنې دي. د موږ پلرو نیکو د اغوستې دي، دا سنتي کار ده. دا ښې ګرمېم دي او ډېرې ښې دي، ښایسته ښې چپنې دي او دا هر وخت موږ له دې نه استفاده کوو او نور داسې هر څوک واخلي. دا پټو مټو باندې په دې شانو باندې دا زمې هم نه تېرېږي. دا ډېر ښه شی دی لکه بخاري شي.
د تخار د صنعت او سوداګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري چې په پلي کولو سره به د لاسي صنایعو بازار وده وکړي. چپنې د لاسي تولیداتو او د سیمه ییزو لباسونو له ډلې څخه دي چې د فاریاب، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بغلان، تخار، کندز او بدخشان ولایتونو کې ډیر مینوال لري چې ډیری وخت د ژمي په موسم کې خلک ورڅخه ګټه اخلي.
د چپنو له همدې راپور سره به زحمت شي بر هم خپل چپنه وڅنډم روان بشم. تر بلې ازادي راډیوي مجلې مو خدای مل.
شیر